د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګه مشر جان الف وای وچکالی د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنیدو په افغانستان کې چې یو بیوزله هیواد دی د شدید خوارزواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستيال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 65 نوړو په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 5 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بیوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتو به د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولو کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 55 دور سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې د لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولو کې برخه اخلي. د معلوماتو مخې د سیالي په اگست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشمې په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال ویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتو ځنډېدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه ترلاسه کړي. ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکو بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بې وزله افغان مو غږولی.
ډېر سختي دي که ډوډۍ غم کوو، دوا نه کېږي که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کېږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله خبرېږي.
کابل کې د ښځو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي. پاکستان کې مو د سیلاب ځپلو حال هم اخیستی او د اوکراین او امریکا ولسمشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سر راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهی پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخواني کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د برتانیا چاپ ډینیمیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهی پاسداران ځواک 4 چارواکي له طالبان د برتانیا د بخوانی او افغان همکارانو د افشاشي ولست تر لاسکول لپاره کابل تتللی. د راپور لمخه ایران او طالبان د دغه کسانو د نیولو په برخه کې یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلی چې د سپاه دغه کارکونکو ملکی حکومت ته معلومات ورکول پرته کابل تتللی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو په خوانی افغان کارکونکو اندېښمن کړي. تفصیل لا اکرام لا اکرام او
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي. د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللی. د غورسپانی په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 13مه خبر کړي ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایرانی چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړي. د ډیلی میل په راپور کې د یو لړپوړ ایرانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لقول راغلی چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بد معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 15,000 کسانو نوم لړغوختی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بېسانوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو په خوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره د غلطه اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړي او هر شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هر ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړي توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو جمی په موسم کې د بې سارې قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ژمي کې خایي افغانستان له بې سارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نوره هم زیاته کړي.
زموږ په توان کې چې هر کار وي باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. چې زموږ په وړاندې دي د بې سابخه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي مواد ته اړتیا ولري. خوش محل موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خړو نړیوال پروګرام دراتون کوشپګو میاشل لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو ځانمنونکو کورنۍ ته د رسیدو لپاره 1599 میلیونه ډالر او تارتیا لري. خو په خبرې دوی تر دې دمه سکالي واز یو سل 1550 میلیونه ډالر تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.8 میلیارډ ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ چې لګونډي هیوادونو رسنې شوی وایي له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دیرلس کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي د بیکاری له امله اړ دی هر ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
پیلان چې کوم حالات دی زمونږ ډیر سخت دیږي. کډوړې غم کو دوا نه کیږي کده دوا غم کو ډوړې ته نه کیږي. د چا یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوېږي ټول نشو کولای دغه نشو کولای بس یو پاره بچی دی غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نګدی وبمې شولاندې له پاکستان راستون شوی هم لورته سنځي سره مخ دی. دی چې د یو لسکسیز کورنۍ سرپرست او اوس مهال د کابل په بګرامي اوسېما کې اوسېږي ویل سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم خار ته وته یو ما تقریبا خار کې مانه یو دکان یو هټل یو ځینې د خلاص شوی خو هیڅ کارونه نسته. او کېد خبر ده چې خپل نن سبا ډیر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي خوراکي مواد ارسه تړتیا لرو. خوراکي مواد خوراکي مواد تړیا ک نقد پیسې نقد تړتیا لرو. مطلب لاسنیوی د ډیر زیات اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې د اگست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتونکو نه زیات نه وي. د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې د جولای په 18 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي پر روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو پی خبرداري ورکړې و چې د نوي عمرستو لتر لاسکولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننۍ لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره ده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ټرمپ او زلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پاتریسې دوه برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شي د جنگ ځپلی اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتمل درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبه په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا هغه سیمه ته چې ورسېو کې سیلاب ځپلی دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړي سیلابونه راووتل او دغو سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خپلو ورانو جنګلو ته ولاړ دي، نو دا حالات جاړي چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دي ورغلي. زموږ د مشال د راډیو همکار د دغو سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې رد اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو جوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمونږ د کلی زیاتره خلک په اوبو لاهو شوې ده. زمونږ د تر کورو دغلته زما د یو تر زوی کورو بل روړ یې دلته کورو په دوهم چته د دریم روړ کورو دا کور چې اوبو وړ نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغي بچي دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور وټول د سیلاب سپې یوړ
چچا کې چچا زاد بھائی ته پھر ان کے بچے تھے ان کے ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبې لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابا ژوندي وتلي هغوی خپل ړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپنا ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کچھ ڈوب گیا.
چکل بارہ نو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول. زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جمعہ تے یوڑل پداسی حال کی چمون ہلت پہ بے وسے سر ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو. او زمون حالت دا دے مون پدی زے کی اس وقت رو د شپ باران تے پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلو. مون ل اللہ سا دعا کو چ زمون ل پارے یوس انتظامات اکڑی او مون ل حکومت سا غختن کو چ مرست اکڑی لک در لگ مون تے خیمہ راکڑی سو مونږ د اوس لپاره پکې ژوند وکړو. مونږ هیڅ سرپنا نه لرو هیڅ سامان نه لرو بس یو خدای پاک دی.
او نو ہمارا کچھ ہے بس سب مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې په بونیر او نورو سیلاب ځپل سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان زاله بکوي او دا رنګ پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا محل د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. خو په سیمه کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اگست په 14مه د بارانونو او وریځې شلیدو له کبله د سیلاب او ځمکې ښویدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداری نو جاری کړی. دوی وایي باید حکومت د جماعتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلی وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداری ورکولو ته وخت ملاو نه شو.
نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی وي.
لیا وړ خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. الله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو کو چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي او که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم درسره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د زینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنۍ شوې دی. دوی وایي په خوا به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروزه عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کابل د شهرنو سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانه مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیرې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
حضوری میامدن داخل دکان یا آنلاین سفارش میدادن. بعد از این محدودیت های گوازه شده بالاشان
زمونږ د فلور خریداري یعنی پیرولو برخه د خوځ له خوا مدیریت کیږي. خزي حضوري هم راتلی آنلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شوي ستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه فلور درلود اوس هغه څه نه لرو، او د تیر په شان په ښار او بازار کې هم خزي ډېرې نشته. تبن په فلور او د دوی په تګ راتګ یې منفي اغېز کړی.
دی وایي چې اوس اړ دی قهوه یا ځینې ځانګړې کورنۍ شیرینیانې په آنلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره یې کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلعه فتح الله سیمې د یوې بلې قهوه خانې مسؤول چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې، چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه او په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې. خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي، او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. ده وویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات در منزل هم داریم.
خلق لدی وسنه و شرایطو چه پا هیواد که روان دی پزل که ویر و وحشت لدی نمو که وس آنلاین کار دیر کرده، زکه چه دخل که حضور کم شوی، خصوصا دخوز و راتک فعلا زخت زیاد کم شوی. واقعا دی شرایطو ده کافخونو او رستورانونو پا کار دیر منفی اغیز کرده. زمو گفتنا له حکمت یعنی طالبانو داده چه یو چه دی شرایط آسان کلی، خلق دی جوان او کار تبریگ دی، پر دوی دی جوان نسخته وی، پر دوی دی جوان نسخته وی، زکه ده طولو خلقو هیله هم دی کار او بار او ده هیواد راتون که تدا.
دوی وایی واسی ده تیر په پرتله کار او واید دوم رکم سوی چه حتی په میاس که پا آسانه نسی که ولی ده خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایا او ده خپلو کارکونکو تنخواگانی پورا کدی. یو وازی دوی نه بلکه حتی حق میرمنی هم ده ور تا وزیاد ایدا و شکایتونه کوی چه پا خبره کافی شاپی وازی ده خزینه و امینجونو تا زنگ کرده و. ده کابل ده دره مناه اروان پر سرخ سیمه که ده یو کافی شاپ ایوه خزینه مسئول ده نوم نخ براولو او خاک پتلولو پا شرط. ازادی رادیو تو ویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
عادت حال که چه از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طول پیرودونی که می هم خزینه وی، خل هغه وقت چه خزی ده حجاب پا پلمه لرستورانتونو او کافی خانو طولوی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرات نه کوي چې راووزي یا کافی خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوو، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې اته کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافی شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو درې اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشتبرچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محارمونه لرلو په تور د لسکونو ښځو او نجونو د نیولو، بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړاګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. هو ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر دې راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړې وې او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي. خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ادعاوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتک، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولې، همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتک ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل شوي دي.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هیله لرم چې ټوله بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زکون کو ستاسو خدمت ته زه حاضرېږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیدسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت دی، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیري جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیري اسکلیت یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده، الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبوع او غیر مشبوع. چې مشبوع یې بیا موږ او تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبوع یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونو او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او اروماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درېو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي، خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دی کیدلی شي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکرې جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبوع، چې مشبوع یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبوع له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونه او الکاینونه باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سره چې سوي وي مشبوع سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي، د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبوع دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبوع هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کې د کاربن د دوه اټومن ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اورماتیک مرکب تاسو ویل چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړو څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړو څخه چې شته د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کی یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېده چې شته لاسته راوړل شي رتو کرانو زکون کو سموږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډله بندي موږ او تاسو ولې دله چې پر سو برخه شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې د خپل وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چمرا تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرا تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان د دې ترتیب کې چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سر مرا تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کدايه چې د دې ترمنځ چې شو لري د کاربون او کاربون ترمنځ وګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او د دې مرکب نوم مرا تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایلی سو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې د بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای زو ګران زکون کو اوس موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلا بیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ لامل مېسته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمن د اړیکو پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمن دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان په دې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمن به تاسو ځیر سي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د درې مرکب یو وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سوچ دا چې شي ایتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی دا او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې به تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ او تاسو وایي چې دا بیوتادین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نو اول ګران زکون کوم تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازې یو د بل څخه دوی چې ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چشتي نوماند دی او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیرې سره وایي یا هم ترتیب کو دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو لازو گرانو زکون کو موږ او تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کښی د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دی له ځینې عضوي مرکبات موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هوی مشتقات عبارت د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانول، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو سکون کوچی په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل چې کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره. او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده. او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څه شي کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دی چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ دا د میتانول مرکب ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم څه کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ پر اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده او دا درېیم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم څه شي کړله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولکتریکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دوی وظیفوي ګروپ په بڼه سره څه شي شي یو فعالیت ښکاره کړي او د په اسانۍ سره وکولی شي چې د دوی تر منځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات څه شي کړي لاسته راشي یا هم په وجود راشي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګرانو زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کیدای شي د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه څه شي اوسي جوړ شوي وي یعنی په هغه کښې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې دا خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده. او درېیم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ به موږ او تاسو وویل چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوې ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ کښې وینئ چې د کاربون تر منځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی تر منځ د سیګما اړیکه جوړه کړي. او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فورمول ده او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې دی د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي د امینو وظیفوي گروپونه دي د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دي او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ وګرنو ځکوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه جوړ کړی دي لکه اوبه ایتانول دای ایتایل ایتر او بل ګرنو ځکوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه درلودل لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص چې د اولسمې څپې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست شي ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزا وي، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه، د بېلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتیکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په لوښي کې مو اضافه کړې ده، غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي، او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي، د لوښې تل ته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمول تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی د دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپل د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې دغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپل یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیماب او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکري جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 5%. دا چې د دې محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې د کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو د یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نو رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپل بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت ته چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپرتونیک د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو. دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای شي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا شي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چیوي او لمینځه زی چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبیعي عملیاتو کې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کې او په دې ترتیب د وینې په ترکیب کې او پلازمایي ترکیب کې کېدای شي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسی. ګران زده کوونکو، رالو دلوز په دې برخه کې موږ او تاسو د حل شویو مادې پښتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټې دلوایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمیرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه څشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسیږي، دلته یوه اندازه فشار واردیږي، هغه فشار چې خپله د مایه د پورتنی برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس پښتون کې رامنځته کیږي چې د تمر او تاسو خپل د بړاس فشار وایو. دلته مایه مواد د تودوخې په هر درجه کې براس کېدلی سي چې د مایاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنی سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل په دې ځای کې یو نو مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کې موږ تاسو یو تشدیدونکي او بل نه تشدیدونکي مواد وینو. کچیر وګورو نه تشدیدونکي مواد چې په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطح کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمیر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پرتنی سطحې ته څه وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي چې دغه د براس چټکتیا چټوي. کله چې د براس چټکتیا چټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره چې کیږي ټچیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم کچیرې وګورو، موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې پښتون کې په نری نه تشتیدونکي محلولي موادو کښې تر څیړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تشتیدونکي مادې پښتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپل پیچې د حل کوونکي مادې د بړاس او فشار د حل کوونکي مادې پښتون کې ده، او پیچې د خپل دلته د خالص حل کوونکي د بړاس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تشتیدونکي نه تشتیدونکي مادې پښتون کې دی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص وپېژندل، هایپوتونیک، هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني بړاس فشار د باندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کې د تودوخې په سل درجه سانتي ګریډ کې دوی چې شي په جوش راسي، عبارت هغه حالت څخه چې ماده په چش راځي په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکو او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. کچیر خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای شي چې څه شي واوسي، ټیټ واوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپل د محلولونو د ایشېدو درجه د درجه بدلون او تغییر چې د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب ده. یو مثال راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همرا کړی دی. موږ تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریفي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وازه کو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څخه وروسته موږ تاسو هغه کچیر زر په حالت کې ضربو او کچیر تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بل اخر دلته موږ تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کې یوازې چې پاتېږي الته مول پر لیټر مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي یوازې او یوازې درجه د سنتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمن توپیرونه چې یو تودوخ کچه راکړې ده او بل به موږ تاسو لاس ته راوړې ده چې په مساوي کیږي یو سلو یو اشاریه سلور درجه ده سلسیوس سره. دا وګرانه زده کوونکو زموږ اوس تاسو نننې ورځې درسي موضوع و چې محللونه خواص و بس مو په کار دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او کاهیسیو مو ډول د محللونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محللونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅیو د قوي او ضعیف الکترونونو ترمنځ توپیر وښه. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نن نه نیوز درسي موضوع په امزي ځای پاتور سه تر بیا راتلونکو لوس پر شی چاري ولري.